السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمني او روح او تر هر څه د مخه پام وکړئ. د ساعت مهمو خبرونو ته، په افغانستان او پاکستان کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 45 ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 230,000 افغانان له ایران راوتلي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې ډیری د افغان کډوال له ایران په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډله ییز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لاپسې کړکېچن کړي. د هند په مرسته لسګونه افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه لیکلي دي چې د هند د یوې خیریه موسسې جی پور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی او دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نه دی متوجه. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅکله د یورانیمو پخول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوسمهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولای اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل ګروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل ګروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل بریدونو په اړه چوپه خوله پاتې شوی و. او امریکایي چارواکو د هغه وسلوال برید کوونکی جسد پیدا کړی چې د اطفایی پر کارکونکو ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو په ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دادی چې برید کوونکی لومړی ځنګل ته اور اچولی، کله چې د اور وژنې کارکونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړې دي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې یې 2 ساعته دوام وکړ، د اطفایې 2 کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید کوونکي جسد په غره کې له یوې وسلې سره یو ځای موندل شوی. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ګرمۍ څپه او همحاله ورسره د غیر ساري ناروغیو ډېرې د ایمرجنسي په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې دیش په ورځو کې غیر ساري ناروغۍ ډېرې شوي. د ګرمۍ څپه او د ناروغیو د ډېرېدو اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې له وړاندې د روغتیايي سیستم د کمزورۍ او د برېښنا په ګډون د یو شمېر نورو اسانتیاو د نشتوالي شکایتونه ډېر دي. ګرمۍ او غیر ساري ناروغۍ څومره سره تړلې دي؟ ګرمۍ او په تیره بیا د لمر مستقیمې وړانګې د انسان بدن او په ځانګړې توګه د ماشومانو بدنونو ته کوم زیانونه اړوي؟ څنګه ځان له ګرمۍ او جلوهلو څخه وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمني کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي 00420212501. یو د واتساپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتساپ شمیره ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00420213111. یو شمیره اوریدونکو له وړاندې په واتس اپ کې راته خپل پوښتنې را لګلی، هغه به د خبرونه په ترڅ کې اورو او ډاکټر صاحب ورته خپل ځوابونه وایي. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب ملکزای هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل دینه وکړي. نن سبا په افغانستان کې خصوصا پلازمینه کابل او د غراز جنوبي او شرقي ولایتونو کې د ګرمۍ څپره غلي، ورسره همحاله په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي. د ایمرجنسی په نوم یو بنسټ چې روغتیايي چارې مختوړي خبرداري ورکړي چې غیر ساري ناروغي هم زیاته شوي. آیا د ګرمۍ او د ناروغیو ترمنځ کوم تړون شته، لکه څنګه چې په سړه هوا کې ځینې وایرسونه فعال کیږي؟
نورین صاحب سلامونه. د ځواب لپاره باید ووایم چې ولې نه، په ګرمۍ کې غیر تیریدونکي یا نه تیریدونکي غیر ساري ناروغۍ هم زیاتېږي. البته د هغوی شمېره ډېره ده. یو شی چې بې حده زیاته، هغه د جرمن ژبه کرایز لپاره یا داسې باید ووایي چې د هغه شی چې د زړه سکته سړي ته پیدا کوي، هغه شی چې انسان پزمکه ورځي یعنی فشار ټیټیږي، پزمکه الیږي، او هغه کې برخه کې نور ناروغي وایم، د مثال په توګه غوږو بنګارې زیاتیږي، سرخوږی زیاتیږي، سړی ته کانګې سړی ته ورځي. نو دغه څه ډېر ډول نور ناروغي دي چې دا نه تیرېدونکي ناروغي دي او بلته ګرمۍ کې پیدا کیږي. ووایي نه
ښه. او ډاکټر صاحب راځي چې هم دغه ګرمۍ کې لږ زړه تام شو او سبب یې اوریدونکو ته نوبت ورکوو. په ګرمۍ کې کله ناکله داسې غږونه کیږي وای فلانای سړی جل ووه، خلک داسې فکر کوي چې وبونه دی ورسېدلې. په طبي اصطلاح کې دا څنګه دی؟ یعنی د طب له نظره دغه جل وهل څنګه موضوع ده، څه ډول موضوع ده؟
لوزین صاحب په دې کې خپل وطن ډېرې کته ګورګانې دي ته، نو زموږ به دا چې وایي چې یو څوک مثال په ګرمۍ شوی دا کدا چې وایي. لوزین صاحب موږ تقریبا کال مخکې هم داسې یو خبرونه درلودله، ما یو خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کړې وه. نو ځینې اوریدونکو نه پوهېږم تکراري به شي درشه، خو بیا هم که احتیاط ووایم که کوم اوریدونکی د دې لپاره ځواب لري، نو داسې به ووایم که چېرته یو کس دی دا هغه یوازې سر کوپړۍ مرکې ده او لاندې بده ده بالکل یو یخ سی کې ده، مثال په توګه اوبه دي یا یو لکه فریزر غوندې یخ ځای ده، یوازې کوپړۍ مر وهې، ټول بدن یې ښه پوره په مړخې ته یخ دی، هغه ډېر خطرناک ده. او یو کس چې ټول بدن یې مرکې ده او کوپړۍ بچ ته یخ ده، دا ډېر خطرناک دی. نو دغه ځواب به اوس یو ځل بیا تکراري رفتاني اوریدونکو ته پیدو، اوس به راشم ستاسې ځواب ته. نو دا څه وایم چې البته دا مختلفې کټګورۍ ګانې دي. یو کس ته د مثال ګرمۍ وهلې، اوس پښتنو کې چې ګرمۍ څه شي مطلب مر ګرمۍ وهلې ده او کوټه یې ډېره تود کړې ده جمعې ده، دا به هم یو پښتنې چې اوریدونکو ته به پیدو د مثال په توګه یو څوک ده خپل کوټه یې په ژمي کې دومره تود کړې ده چې تلویخ 45 درجو ته په ګرمۍ کې، یعنی کوټه یې تود کړې تود ده 45 نه زیات، حتی 45 درجو ته خپل کوټه په بخاری باندې تود کړې ده. یو بل کس ته په اوړي کې په مرکې تقریبا 45 درجو ګرمۍ ده، آیا کومه ګرمۍ زیاته ده؟ خطرناکه ده. هغه ګرمۍ چې په مرکې ده درجه خو نه شه ده، او یا هغه ګرمۍ چې په کوټه کې ده ژمې ده یوازې بخاری د لارې ده. نو اوس نو لکه څنګه ځواب به لکه څه آسانه کړو، تاسې به ووایو چې د دې پورې ده چې آیا یو چا بدن چې دی خپل تش بدنې دغه چې تود شوی ده چې ګرمي کوي، او یا دا چې دننه بدنې، یعنی دا چې خپل ترمامیتر باندې کته هغه حرارت وګوره هغه مو سر پورته شوی دی. نو دا وایي که یو چا ګرمۍ وهلی دی، کمزوری شوی د ګرمۍ له لاسه، هغه دومره خطرناک شوی دی، او هغه څوک چې بیا داسې شوی دی چې بدن یې دننه د خوا تود شوی دی، که ترمامیتر باندې وګورو چې هغه ته وایي چې ډېره شدیده تبه لري، مثال په توګه 40 کله حتی 42 درجو ته هم ځینې انسانان دي چې د هغوی د بدن تودوخي پورته کیږي، نو هغه بیا بیخي د مرګ حالت دی. نو دا وایم چې دا مختلف شیونه دي، یو ګرمۍ وهل دي. نو بل په اروپا کې ما وویل چې څو کټګوري ګانې دي. لومړی دا وایي چې ولا ته خلک څه د ګرمۍ د لاسه ستړی یم، ګرمۍ ستړی کوم رښتیا چې وګورم چې ګرمۍ سړي ته هر قدم داسې ښکاري لکه غره ته چې خېږي، دا چې د ګرمۍ پازاب کړی دی. یو دا دی چې یو څوک گرمی وهلې ده دغه معنا د چې لکه جلد نیږي شوی ده هغه چې د خپل دننه د بدن حرارت هم سر پورته شوی ده او دریم شې چې هغه یو چا مر وهلې د مر وهلو تاوان بیا زخت دی اوس به نو موږ ما یو پوښتنه وکړه او اوریدونکو ته موقع ورکړو که څوک راته د دوه پوښتنو څخه ځواب لري هغه راته ووایي که نه نو موږ تاسو به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي
او ډاکټر صاحب اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی اوریدونکو سره زه خبره کوم د دې پوښتنه به واورو بیا به دغه ستاسو پوښتنه هم ورته مخ ته کو چې څه وایي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي مهرباني خبرې وکړئ غږ مو وصل دی فکر کوم دغه اوریدونکو سره اړیکه کې ستونزه ده ډاکټر صاحب دغه د جل وهلو او المر وهلو توپیر ستا یا د ګرمۍ وهلو او جل وهلو راځي تاسو مخکې اوسه واضح کړ چې هغه د بدن حرارت ډیر مهم دی چې بدن ته حرارت لدی باندې خو ورغلې دی او که خپل دننه بدن ګرم سوی دی یا ته به پیراغلې ده دغه د باندې حرارت خو معلومیږي چې یا به د لمر له کبله وي یا هم مثلا د بخاری د تودیدو له کبله په ژمي کې یا هم مثلا یو څوک په موټر کې مثلا کینی یا موټر ډیر لمر سور کړي ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه هم وي چې دا د انسان د بدن دننه ګرمي یا تبه دا څه ډول رامنځته کیږي وینه ګرمیږي د انسان کې وینه ګرمیږي والی ګرمیږي یعنی کوم عضلې دي یا کوم برخه د وجود چې په تبه کې رول لري
چې لومړی خطا دې چې کله چې ګرمي شي یا د بخارې د لارې او یا د لمر د لارې د انسان بدن ورسره تودېږي همدغه تودوخې بیا په قراره قراره هته وینې ته هم ځي دا یو دلیل شو دوم دلیل بیا دا دی چې د انسان په بدن کې چې وګوره لودین صاحب یو شی به وایم چې کله چې یو ځای کې په افغانستان کې بل دنیا کې ګرمي ډېره وي هغه شتمن کسان داسې کوي چې ځان ته یو ایر کنډیشن اخلي یعنی کوټه سړون کې اخلي کوټه سړیږي نو هغه ایر کنډیشن خو نو خدای پوجات کرنے کې یا به برېښنا به لګي یا به په تیلو باندې یا به ګاز یو شی باندې لګیږي مصرف کوي کنه نو انسان چې وګوري لودین صاحب خپل بدن کې هم یو ایر کنډیشن لري که اوس پوښتنه وکړو چې ایر کنډیشن د بدن چیرته دی نو هغه به وایم چې د انسان ایر کنډیشن د انسان په پوستکي کې دی یعنی دا چې د انسان په پوستکي کې په میلیونونو ریسپټورونه دي ریسپټور دې ته وایي چې یعنی خبر ورکوونکی نو دا څه مطلب مې دا ده چې کچېته مثال په توګه یو تبه باندې یو انسان لاس کوي نو د انسان لاس کوم بیا ځای په ځای یا صبر خو نه کوي چې کله چې انسان لاس سکروټه غوندي تور شو په ځای لاس ایسته کوي بلکې لاس کول څه چې توده ده ځان ایسته کوي ولې د انسان په پوستکي کې یو شاید خبر ورکړي چې هغه د توت ته تیسته کا نو انسان په پوستکي نو ځای کې هم داسې شي چې کله چې ګرمي شي نو مغزو ته خبر ورکړي چې سره ګرمي ده ته ځان ته نو ساده ها اوس نو ایر کنډیشن خبرې مو په چې د انسان پوستکي ده څه شي ده نو کله چې پوستکي احساس وکړي چې ګرمي ده نو د پوستکي نه خبر شي مغزو ته ډیره سخته ګرمي نه سره یو چاره پکار ده نو ایر کنډیشن دې چالان کړه د انسان ایر کنډیشن څه شي ده خواله ده انسان خپل خوله تولید کوي نو کله چې انسان خوله تولید کوي به انسان لږ یخیږي د دې لپاره چې اوسیدم کې په دې باندې خپو شي د دین سره یو مثال به درشم که یو تاوت تبي دا یا تیګه دا هغه باندې اوبو واچوا آیا تبي سړیږي کنه سړیږي هو دې دې چې سړیږي نو انسان بدن هم درته کله چې انسان بدن تود شو نو خپل انسان په پوستکي باندې اوبه اچي خو بهر نه خو به نشته خو خپل بدن نه خوله کوي همدغه خوله دا معنی لري چې پوستکی د انسان لکه یخ شور باندې یعنی خپل ایر کنډیشن چالانیږي د انسان خوله کوي او انسان د بدن بیا لکه سړی ورسره اوس مخکې خبره بیا راغله دې لپاره چې دغه خوله کې انسان کوي انرژي ځای کوي یعنی هغه ته ډیره انرژي پکار ده نو قوت پکار ده په دې اساس باندې نو خپل همدغه انرژي تولیدول چې خوله جوړوا او اوبه بخاروا انسان دومره بدن تودی په انرژي تولیدول باندې چې د نننه هم به انسان بدن تودیږي ورسره نو دا مې اوس نو باید فرق وکړو چې کچېته د انسان تش ګرمي شوی اصل اکسس شوی دی دا دومره خطرناک نه دی نسبتي ته چې تر ننه بدن توت شي، نو هغه چې توت شي دا معنا داسې سړی باید فکر وکړي چې ډېره سخته تب یې نیولې ده، او موږ ته معلومه ده چې تبه چې څلوېښت درجو نه پورته شي بیا نه هر چا ته خطرناکه ده. نو کله کله داسې کېږي چې ګرمۍ د انسان د حرارت درجه د څلوېښتو نه نه یو څلوېښت دو څلوېښتو حتی هم تولیدلی شي چې دا نو مطلق د مرګ معنا لري.
بله، یعنی که تبا درجه نه دیر سو سلویختو تجیگی گی یا سلویختو نه مثلا یا سلویختو تا خدای مکره نو بیا خطرناکه کی گی کلا ناکلا دا وطنو که بیداست که ول چی دیو چا با سراته با پا وطن که خو ترمامترونم نسته چی آقا دی تبا درجه و گوری خو آقا مور و پلار با دا ماشمانو تبا کتلی بیا نو تکا ورتا لندوال پکی خودلی دا وجود گرموالی داکتر سیب ولی خطرناک دی؟ کوم عضلې د وجود یا کومه برخه د وجود چې کله چې د تبې درجه یا د وجود د حرارت درجه له څلوېښتو اوړي بیا نو د مرګ خطر ورسره مخامخ کیږي، انسان د مرګ خطر سره مخامخ وي؟ اولی
لودین صاحب داسې وایي چې د انسان په بدن کې یوازنی سلطان چې دی ډېر مهم دی اول مغزه دی. مغزه ډېر نازولي دي، نو د انسان مغزو دپاره هغه درجه په کار ده چې بالکل ښه احساسوي ځان. کومه درجه ده؟ د چا د بدن درجه داسې شپږ دېرش، د چا شپږ دېرش اشاریه پنځه، او ځینې کسان دي چې بدن یې تو دي څه کم اووه دېرش درجو پورې. دا هغه درجه ده چې مغزه پکې خوشحاله وي. نو راغلو دې دپاره چې څومره چې اووه دېرشو نه درجه مخکې پورته ځي مغزه وایي چې نه خوښ مې نه شو، زه پازابېږم مه تودوه ځان. نو اووه دېرشو نه که اووه نیم شي مغزه ورسره سست شي، د مغزو فعالیت کم شي. همداسې چې اته دېرشو نه دېرشو څلوېښت شو نو مغزه وایي چې زه خو لیونی شم نشم کار کولی. نو دې دپاره بیا خبره دا ده چې ځینې پروتینونه جوړېږي بدن کې چې هغه پیسه وژونکي پروتینونه دي، نو مغزه یې هغه نشي زغملی. نو دا مې ویل چې د بدن حرارت نو که چېرته بیا پورته شي اولنی غړی اولنی ارګان چې وایي نو زه مړ شم نشم کولی هغه مغزه دي. نو داسې فکر که یو ځینه چې قمانډره نه شي نو پاتې بدن بیا کوم شی نه شي کولی، یعنی مغزه هېڅ رقم اداره نه شي کولی د بدن. نو سړی بیا د وایي زه دي نو ځکه د مغزو د باید ډېر سخت تاوان کوي چې بدن حرارت درجه لوړه وشي.
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب محترم، راځئ چې اوس اوریدونکو سره خواله وکړو، وګورو چې اوریدونکي څه پوښتنه لري او د غزموږ پوښتنو ته څه ځواب لري. یو اوریدونکي سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم ویدیو صاحب، تاسو صبح خیر
یا؟ و ډیره مننه سلامت اوسې. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
سلام احمد اجل روزګانه سره.
ښه عادل صاحب، مخکې دی چې تاسو پوښتنه وکړئ دلته ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړه، وایي باید یو اوریدونکی ځواب کړي. ډاکټر صاحب پوښتنه لري، وایي که چیرته یو کس ټول بدن لمر ته کیږدي یا ګرمۍ ته وي او سر یې سوري ته وي یا یې سر مثلا په یخ ځای کې وي، دغه حالت وایي د انسان لپاره خطرناک دی او که نه برعکس ټول وجود سوري ته وي یا ټول وجود یخ وي او د سر کوپړې لغاړې نه پاس دا د لمر حرارت ته وي؟ تاسو دغه پوښتنه ځواب کوي چې ستاسو په نظر کوم یو د انسان وضعیت خطرناک دی، او بیا وروسته خپله پوښتنه هم وکړي.
ډېر ډېر بحثه کوي. سلام ډاکټر صاحب، ما په ګمان چې ټول یا ګرمۍ ته یا سهیت دغه فایدهمند دی، هغه چې سر یا سهیت یا بدن لمر ته هغه کار ناکامه دی. موږ ډاکترانو مې ته ګورې مه کټوه، زه ډاکټر صاحب ته پوښتنه هم کوم.
ښه، تاسو وایئ چې سر سایه ته یې دغه حالت خطرناکه ده او که نه وجود سایه ته یې سر لمر ته یې؟
دغه دواړه خطرناکه دي، چې کلوخ ته یې لمر ته یې پایدهمند دي یا کلوخ سایه
ته یې. ښه، تاسو وایئ چې دواړه. هو، مهرباني وکړئ عادل صاحب خپله پوښتنه وکړئ.
زما یو زوی دی، څوارلس کاله پنځلس کاله دی. ما ډاکټر ته ورسې معاینات یې وکړې، نو هغه راته وویل چې دا مرې کم دی، د معدې میکروب هم لس، اوس اشتیا ډېره بنده ده، اشتیا نه لري او په دانه سپ عذاب دی. که موضوع ته ونه وتم ډېره بخښه کوه.
ښه ښه، سلامات اوسې. کور ودان، موضوع زموږ ګرمي ده، کېدای شي
لوجن صاحب.
اورم عادل صاحب
بخښه کوه، ګوره ګوره ما کټوا اوس خوراج بیا نسته چې مداخله پښتنه بیا ډاکټر صاحب
سمه ده تاسو منتظر سید موږ ټلیفوني لاینونه ډیر دي تاسو په دلته منتظر ساتم تاسو خپل پښتنه واوري چې ډاکټر صاحب درته څه وایي بل اوریدونکو سره خبره کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسلام الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم نه دیو چې روغ جوړ به
کور ودان اتل صاحب سلامات او سیتا سهم ستړي مشي روغتیا ژوند شتمنی پروګرام او ریدل ته ډاکټر صاحب یو پښتنه مطرح کړي مخکې غبل اوریدونکو ویل چې دواړه یعنی دواړه ځوابونه ویل چې دواړه حالات خطرناک دي زه پښتنه تاسو نه کوم ډاکټر صاحب دا پښتنه کړي چې بعد اوریدونکو جواب کی کچیر ته په همدې ګرمۍ کې د یو انسان سر مرتوی د سر کپړې مرتوی او ټول وجود سوري توی یا ټول وجود یخ ځای کیوي دغه حالت ستاسو په نظر د انسان وجود ته خطرناک دی او که برعکس سر مرتوی ټول وجود سوري ته یا برعکس وجود سوري توی سر مرتوی زه فکر کوم د پښتنه مالک در رانه ګډوډه سوې ان شاء الله چې تاسو به د پښتنه اخیستې کوم حالت خطرناک دی د انسان لپاره تل سي
خدای دې خوشاله کړو لیم تاسو ډېر شایسته په ډپوري پښتنه لودین تاسو ما په فکر نظر زوم دواله حالات د انسان لپاره ډېر خطرناک دي شدید ګرمۍ ته کدي انسان خالی بدن دوم ډېر تاوان کوي او کچیر خالی هر لمر په مثال بدن سایه کوي ام شدید بعد په نورمال حالات کې انسان دغه لمر کوچ دي ډېر خطرناک دي لودین تاسو محترم
خا سلامات سه تاسو وای چې دواړه حالات خطرناک دي مخکې وريدونکو هم ورته پښتنه وکړه یو څه تفکیک تخنیکی دی ډاکټر سبي ورسته وای خپل هم څه پښتنه لري د ګرمۍ او د غیر ساري ناروغۍ په زیاتېدو
قربان سلودین صاحب نو پښتنه مې دا غواړم چې دلته خونو پیرمن ولات او تاسو به ستاسو معلومات چې په ټوټل افغانستان کې د ګرمۍ حالات مثال ګرمۍ جاته شوی دی نو د ډاکټر صاحب محترم سره خدمات اړه پوښتنه ده چې مثال څوک چې د ګرمۍ څخه ځان وسنت په ټوله کې د عمومي لاندې پوښتنه کوم چې مثال خبره ساده جواب دی راکړي څوک د ګرمۍ څخه ځان خوندي کابل لودین صاحب د افغانستان کې ډېر مسکینان خلک ته پر حکومت ما دا غږ چې مثال وسته چې بیاوسه کسان د لودین صاحب چې د ویښ شمسي او د یو کولر وسم نه لري باید حکومت دغه ته توجه وکړي دا مسکینان خلک وګوري مثال په ګرته کلی کې به یو دوه نفر درې نفر مسکینان دغه ته دانه شمسي او دانه کولر ونیسي او دا که صاحب تم دا پښتنه د انسان په ټوله کې څه کوم د څه په ساده الفاظو کې راځي جواب راکړي د ګرمۍ څخه ځان خوندي کول دي تاسو
کور ودان اتل سه محترم سلامات او سه خیر وسه د پښتنه مو ووریدل شو ډاکټر صاحب درته جواب و یو بل وريدونکو هم راخلو بیا ورزو د واتس اپ پښتنو ته بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام اوري
مهرباني السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام ته غوږی د ګرمۍ او د غراس په ګرمۍ کې د شتنه روغي په اړه خبرې کوو تاسو کوم ځای ناری کړي ولې او څه پښتنه لرې غاګ مو سم نه دی کی او زل لګزر ځای بدل کی بیا راسی خبري وکي ممکن غاګم صحیح و او رودا زل مو غاګ متاسفانه سم نه دی وز ما غاګ لري تاسو
ا زرو پابیدم د نګهار
څخه خو عبد صاحب ننګرار نه سړی مشي وز غاګ وازی سو زم د ډاکټر صاحب پښتنه تاسو مخته کی د ما ډاکټر صاحب یو پښتنه کړی چې وای اوریدون کی بعد جواب کی کوم حالت د انسان لپاره خطرناک دی چې سر سیوري توی وجود مرته او کنه وجود سیوري توی سر مرته کوم حالت خطرناک دی
نو زما په فکر خدواله خطرناک دی ځکه چې سر سیوري ته شیم خطرناک نو نور وجود مرته شي خو سر نو به ټول سره سیوري ته شي
خاته سو چې دواړه حالت خطرناک دي درې اوریدونکو په زړه پورې پښتنې او په زړه پورې ځوابونه راکړه درې واړو ولې چې دواړه حالت خطرناک دي ډاکټر صاحب ځواب کې تاسو کومه پښتنه لرئ په مشخص ډول د ګرمۍ په اړه ځکه ننګرهار هم هغه ولایت دی چې ګرمۍ او بیا دغه د پشکال وخت او بارانونه دغه شکایتونه پکې ډېر وي تاسو مشخص هم پښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه
بس پښتنه او زموږ دغه چې موږ نه غره هر څه اختیار خبرې ډیر ګرم دی او بلکې دغه یو غټه څنګه چې ډنګي ناروغي راوتلې ده چارواکو نم دا هیله چې دغه لپاره څه مخنیوي او کارو راو
ښا ډنګي ناروغي بس په دې هیله چې دغه خبرونه مسول چارواکي ووري اتمن بیا ووري او دوی د ډنګي ناروغي د علاج لپاره یا هم د مخنیوي لپاره خپل لاسونه سره یو کی او د مریضۍ په اړه اقدامات پیل کړي کور ودان چاړي کومونی ولا اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي خیال د اوریدونکو پښتنو باندې بلاند تبصره وکړو بیا به د واتس اپ اوریدونکو ته لګروست نوبات ورکړو چې التزین اوریدونکو واتس اپ کې موږ ته خپل پښتنو را لګیلي
نو ما ځان سره دوه پوښتنې ولیکلې، یو په د عادل صاحب پوښتنه وه د ارزګان نه، ته وویل چې څوارلس کلن دویمه دی مورقه، نو دا لومړی خو دا موضوع بله ده، اوس که مورقي کې وغږېږو نو دا بس پاتې کېږي. زه لنډه غوندې دومره وایم چې مورقه خو هلته افغانستان کې ډېره ده، هلته خو د معاینات کېږي، هغه د ټک جوابچي د لارې معاینات کېدای شي، او د خاطه وینه کې هم ځینې معاینات دي، او د مورقې دپاره خو بیا دواګانې هم شته. زه نو د لرې نه څه پوه شوم چې آیا مورقه ده نه ده، آیا معایناتې شوي دي که نه دي. نو خو به دای چې یو لابراتوار ته لاړ شي، د هغه معاینات وشي د ټک جوابچي د لارې، او که چېرته بیا علاقه و کوم بل وخت کې علاحده پروګرام به جوړ شي د مورقې برخه کې. او بل اتل صاحب پوښتنه وکړه چې ګرمۍ نه ځان څنګه وژغورو. نو اتل صاحب داسې پوښتنه دا چې زه د اروپا نه د مړې خېټې ځواب درته درکوی شم، وایم چې داسې وکړئ ځان ته ایرکنډیشن واخلئ، او ځان پتا وکړئ دا وکړي خبره دا ده چې کومه شي اقتصاد خلکو څنګه دی، ګرمۍ نه څنګه ځان وژغوري. یو غریب بزګر چې پټي لري که هغه پټو ته لاړ نه شي، هلته خو داسې هوا خو داسې نه ده چې په میاشت کې دوه ورځې ګرمي ده چې ځان وسره، هلته خو غونډ اوړی ګرمي ده. نو دا یو غریب بزګر چې پټو کې کار ونه کړي نو تش نه ژوند وکړي. بل دا ده چې هغه کسان چې کمبختانان خټي کوي پورته خیږي د خلکو کورو نه قلاګانې یا کورونه چاته جوړوي، مجبور دی په ګرمۍ کې کار وکړي. نو ځکه زه اوس په مړی خېټې خبرې وکړم چې تاسې که موټر لرې هغې کې اونته ایرکنډیشن چالان کوي، که کور کې لرم ایرکنډیشن نه واخلئ، او دا اوس کوي او دا وکړي دا وکړي، دا خو ټول د اقتصاد خبره ده. یوازې زه به تاسو ته دعاګانې کوم چې الله تاسې اقتصاد دومره ښه کړي تاسې توان ولرئ چې د هغه وخت کې چې ډېره ګرمي ده تاسې کار ته مجبور نه شئ، په پټو کې کار ونه کړي، او که زه لنډ وخت لپاره کار وکړي هلته تاسې داسې ډېرې ولرئ چې وخت نا وخت هلته ښې روانې اوبه وي سړې اوبه وي پکې. نو دا بیا خبره سیاست ته ځي، نو د طبي پروګرام نه بیا وځو. اوس به خپلې خبرې دلته باندې کوم. زه
او مننه ډاکټر صاحب، دغه سپارښتنې حتما ضرور دي چې په کم امکاناتو څنګه ځان وساتو له ګرمۍ نه له جل وهلو نه، ځکه تاسو چې کومې موضوع ته اشاره وکړه چې یو بزګر یو دهقان یا یو خټګر اړ دی چې په ګرمۍ کې کار وکړي. زه فکر کوم د واټس اپ پوښتنو کې چې مخکې ما واورېدې همدغسې څو پوښتنې وې، راځئ چې دا درې پوښتنې سره واورو، بیا به په دې تم شو چې په همدې کمو امکاناتو څه کول پکار دی.
سلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې په ګرمۍ کې موږ مریضي او مشکلات ډېر لرو، په ګرمۍ کې موږ څه شی استعمالوو چې هغه ګټه کې هغه کم شیان دي، همدې خونه کې شیان چې په ګرمۍ کې فایدهمند دي هغه کم شیان دي، په دغه اړه کې معلومات راکړئ نو به دې اوسي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو، نزادې راډیو قبول کو او بریدون که تر طول تا سلامونه و خیلی وی که شروع و جور بیاست. ما پشتنه داده پا گرمی که باید کم خواده و خورل سی چه بدن لگرم گرمی سخه و سی.
زخ دایره این بشر دوست در پرا ولایت سخه تاچ تا پیغام در لیجم. نو تاسو تا استاسو طول کارکون کو تا او بیا خاص داکتر سا محترم تا دیر سلامونه او احترامات ورندی کوم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو غریب سړی چې د سهار د اتو بجو څخه بیا د ماپښین تر څلورو بجو پورې زه لمر ته ګرځم، نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې څنګه کولی شم چې د جل وهلو او یا د بدن د سوخت څخه ځان وساتم.
مننه اوریدونکو چې پوښتنې مو کړې وې، پوښتنې ډېرې دي، موږ هم فقط هغه عمومي راواخیستلې چې تاسو هم داسې عموم کې پوه شئ تر څو په خپلو کمو امکاناتو له لمر ګرمۍ سره یو څه مبارزه وکړی شئ او خپل ځان خوندي وساتئ. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې اوریدلې نو تکرار ته به حاجت نه وي.
نو زګین صاحب تاسو کوم ته زما پوښتنې چې وی اوس باندې نور اوریدونکو نه باندې کو چې وخت یې نشي که څو کوم اوریدونکو په رښتیا سو قا ځواب لري هغه د خپل ځان معرفي کوي او کني نو وروسته خو د خپل په بیا دې ځواب وایم. اوس نو راغلو دې درې اوریدونکو ته، نو دا چې وایو چې ما د بار اړینه دا پوښتنه دا وه چې لوري ګل احمد د هلمند نه چې ټلیفون کړو څه شي ګټه کوي او دومره پښتن دغه چې کوم خواړه ولري او درې موجودین کې کنه چې جلال نه څنګه ځانو ساتو دا درې ور پښتن یو بل ته ورته لومړی باید وایم چې واضح د کوم شي چې ګټه کوي هغه د سړی مر نه ځان سړی باید وساتي مر باید لږ کونه معلومات